دا مشال راډیو دا ستړي مشي واخ دا ما خام 15 بجې دی دا نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او مليحا امیر زاده درته هر کړی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحا امیر زاده نه اورو
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان په سېنات کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د غوښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسی به د راتلونکي کال تر نیمای پورې سر ته ورسیږي او رپورټونه وایي زیات امکان دی چې د جهادي جون په نوم برتانوي وسوال په یو ډرون برید کې وژل شوی دی تفصیل دا پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اړیکو دفتر د وروستي بیان پر ضد خبرګون ښودلې دی خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي د مسلم لیگ نون سېنېټر نیحال هاشمي غونډې ته ویل ټولې ادارې دې له آئین سره سم کار وکړي د البته د پوز نوم وانخستو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي هونه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف وړي نومان وزیر د پوز اړیکو دفتر د نهي د ورځې بیان راټړو کړ په هغه بیان کې د حکومتداري ښه کول او د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوی وو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې لوله صدې پښتنه وشي تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګه وروسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي نوموړي دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه بخ پرې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسی به د راتلونکي کال تر نیمای پورې سر ته ورسیږي نن د پیښور گورنر هاوس لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې د نوموړي د خولې ویل شوی دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي اهلکارو د قبایلی ولس په قربانو له زیاترو سیمو وسلوال ختم کړل شوی دی او امن پر ځای شوی دی د نوموړي په خبره په بیکوره شو کې اوه لکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او باقي پاتې به د راتلونکي کال تر نیمایي کورونو ته ولیږل شي د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وای د سلګونو هغه سکولونو او ښوونکو پر ضد بکار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دی او یا استادان په کورونو ناستن خاخلی د بلوچستان د تعلیم د سانګې وزیر سردار رضا بډیچی د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او اولس سره شریک کړي
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان مشکوکي ډیټا اخیستی ده چېنې کمرې پکښې کېدي مسوم خلاصل کېدي څنګه دي او ټیچران څنګه پکښې کېدي د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي میټنګ د ګو سکولانو یو تصور شته ټیچران یې هم ګوښ دي
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي او لوړپوړي حکومتي افسران دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې لامل یې د ودانۍ په سند بد اغیز کړی دی دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پیښور کې یو خبري کانفرنس کې کړی دی د ټیکادارانو د تنظیم یو مشر انجینیر ارباب محمد واصف خان نن مشال ریډیو ته ویل
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې
کنسٹرکشن انڈسٹری کی کرپشن ختم ہوئی کرپشن مونگ نہ کہو کرپشن مونگ مانی پولیٹیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کی لگیا دی دے آر بلیک میلنگ اس مونگ بس کہو ٹولے پروجیکٹس دا کنسلٹنٹ دا وجہ نہ ڈیلے شوی
بخنه غواړو د یو تکنیکی سنز له وجې تاسو اول یو بل غږ واورېدو بل خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانې په صحت کې سند کې نوي پالیسي د خ بدلون په نیت راوستې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه بی بی سی د لوړپوړي برتانوي پوځي افسر لخوا لوی زیات امکان دي چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسلوال د شان پر رقا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاد سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عین حال کې د امریکایي میډیا رپورټونه د یو ناسرګند امریکایي چارواکي د خلیوای چې وايي برید په نخ لګیدل او دا چې دغه وسلوال لمینځه یوړل شو. د امریکا دفاع وزارت د نومبر په 12مه تصدیق کړی چې یو ګاډی یې په دې ګمان په نخ کړ چې په باور یې دغه نکاپوش وسلوال پکې موجود وو. جهادي جان وړاندې سو وارې د اسلامی دولت وسلوالو په یو شمیر ویډیوګانو کې د غربي برمتشو کسانو په سرونو پرې کولو خودل شوی. د دغه برتانوي وسلوال اصلي نوم محمد ام ام وازی دی. یو پخوانی برمتشوي کس دغه وسلوال یو خونخوار نفسیاتي مریض بللې دی. په عراق کې کورد پېشمرګ ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار ښار مرکز طرف ته پیشقدمي کړې. هلته یې د کوردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه په واپس نیولو یې د خوشحالۍ ډزې کړې دي. دغه ځواکونو د ښار د نیولو لپاره درې اړخیز عملیات پیل کړي وو. د نومبر په 13مه نیټه کورد ځواکونو په امریکایي مرسته هوایي بریدونه وکړ چې له کم مزاحمت سره مخامخ شو. له دې معلومیږي چې اسلامي دولت وسلوال دمخ کې نه له خاره وتلی وو. د لغې یو ورځ وروسته ده چې په عملیاتو کې د مشرق او غرب خوا ته تلونکې لویه لاره بنده کړل شوې وه. اسلامي دولت وسلوالو تیر کال په اګست میاشت کې سینجار ښار قبضه کړی او په زرګونو عراقي یزیدیان یې ووژل. په زرګونو کسان خوا او شاغ ریزو سیمو ته په تیښتې هم مجبوره کړل شوي وو. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکی د یو حکومت پلو سرتیری په جنازه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي ځانمرګ برید کوونکی نن له بارودو ډک یوې پټې سره د یو شیا سرتیری په جنازه کې ځانوال وزولو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. خو د اسلامي دولت وسلوال چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې په قبضه کې دي اکثره په بغداد کې چاودنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بای او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په 1.5 پیسې او په 2.5 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال لاډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزا دا وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لاډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallaudio.com، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د منتخب جمهوریت حکومت د ملاتړ خبره کړې. آیا د فوج لخوا د خې واکمنې خبره سمه ده؟
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت څخه پالیسي دی هغه سره تل غونډه کې اختلاف لري.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د راتلونکي کال تر نمای ټول بے کورکل شوی قبایل به ستانه کړي، خو بے کورکل شوی خلک له حکومت غوښتنه لري
چې زمونږه دا کورونه جوړ شي او زمونږه واپسی مکمل شي، زمونږ روډونه، زمونږ اوبه، زمونږ سکولونه، زمونږ هسپتالونه هر څه درم په درم.
د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ دی د وزیر اعظم د لیبرل یا آزاد خیال ملک د بیان نوټس واخلي.
دا خو غداری د پاکستان کې نظریه لاره د بیا خو پنې وړي بشي. زمونږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زمزیر زده اسلام دی.
د خبرې جنسي په باړي سیمه کې وکاله وروسته د کرکټ تورنمنت شوه. لوبغاړي ترې څومره خوشاله ښکاري.
مونږ د خوشحالۍ حد نشته، ډېر زیات خوشحال یو ځکه چې موږ باندې ډېره سختي تیره شوه، د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر او اپوزیشن لیډر اعتزاز حسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دي، خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د فوج عام اړیکو دفتر ISPR د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل کا سہم حکومت ناخل دے خو ریاستی اداروں تا دا حق نن تر لا سچی د منتخب حکومت په حق لداسی بیان جاری کړی. د نموڑی پوینا کا سہم دیلا حکومت د کارکردگی مایوس دے خو بیا به هم دیلا حکومت سرا ولاړوی. اعتزاز حسن زیات کړه چې د ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملی عوامی پارٹی ګون مشر محمود خان اچکزی ل دوه ورځې راسه لګیا دے د پوز د بیان پر ضد आवाज پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دمر جرت نشته چی یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اووی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پای یو غونډه شوې و، نو په هغه کې ولی پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیٹر عثمان کاکړ په دې موخه په پاکستانی رسنو تور ولګو او وی ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوریت قوتونو مرسته کوي. د زیات کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملہ باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملہ خبرې وکړې، خو د پوز نوم یې وانه غست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې د نن کار کوي. په دې موخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعدې کړې وي غی ندی پورا کړی. د ذکر ده د تیر چرشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې و چې پکې یې حکومت ته ویلی وو د تر هغه غری ضد کامی اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلی ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له عین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو سرګنده اغیز لري. په دې رسو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره وو. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د فوج حکومت د اختیاراتو او د دواړو ادارو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمېر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتداري ژغ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره تړاو لري کې اختلاف لري. پاکستان کی فوج حکومت بانے ہم قابض پاتے شوے دے اور اگے پوجبانے لوگوں نے کہ جان یودا سے طاقت گنی چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې اواز لري او مداخلت لري. بلدار چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکو پر پوز هم نیوکه کوي، وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دروسہ خمونگ تا داویل کے دل چار سدہ پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسې غیر قانونی ګرځول شوی ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګری دي او پر هغوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
احمد شاه زمیو چې د پاکستان په پاکستان کې د ولسي حکومت او د فوج ترمنځ په اړیکو یې تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشر اړیو ته تاسو غوږ درنو اردوونکو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو یوې الوی جرګې ویلي چې د هغه سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر تړلو دروازو شاته نکیږي. نوموړي تیر مازګر په پیښور کې د قبایلی سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال اړیو ویل چې د با د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د هغه سیمو له ول سره مشوره وکړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې ورو
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورت حال جوړی چې وړاندې غوونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي، دا رجحان دې جرګې فوق نه کړ. ما ته دا وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبے سره اعظم کې مستقل صوبے جوړ کړئ، زور سٹیٹس برقرار ساتئ جی، هر ایک اصلاحات او کې سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپل نگرانی کې اتفاق راي کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقہ شرح شي. ورې مو یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه باوجود دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا ته
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بے کوره شوی قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، سنٹرسٹ، تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دان چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي، نه امن به الوي چې خلک هم خپل کورونه دراشي او کورونه کې پزای شي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروسته په پاکستان کې د راپرېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا کچېره د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردي د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي کړې ده حکومت په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همېشه د پاتې مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پریس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټینګ هم سره کړی ده، دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې راوستي ده خبره. خبره نو هغه خبره چې مونږ وایو چې ادي ادارو ترمن د مشاورت نو سره تعبیر کی مونږه ول صادم یا په دغه رحمان کې شو
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ د قبایلی مشرانو د جرګه په داسې حال کې تر سره شو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړی ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی دي چې د قبایلی سیمو ټول بے کورکل شبی کډوال واپسی به د راتلونکي کال اتر نمای پوری سرته ورسیږي او دا هر سبا په با عزت توګه وشي بلخوا بے کورکل شبی خلق له حکومت غوښتنه کوي چې په کمپونو کې په ژوند کولو تنگ شبی دی او باید حکومت زر تر زره د دوی د واپسی یقیني کړي نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
پیښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپل ویل شوی چې د امنیتی اهلکارو او د قبایلی اولس په قربانو د قبایلی سمونه تر هغه ختم کړی دي او زیاتره سیمو کې امن په ځکړې شوې دي د دوی د وینا تر مخه ولس لکه بے کور شوی کې ولکه بے کور شوی په لکورونا او کلو تاس تنه شوی دي او د باقی ټول بے کور شوی به درتلونکو کال نیمه پورې خپل سیمو ته واپس شي بل خو د خیبر پختونخوا بلابل سیمو کې او کمپونو کې ډیرا د بے کور شوی وای چې دوی د خپل سیمونه بهر په کمپونو او په کرای ځینو کې په ژوند تیرولو تنگ شوی دي او باید حکومت دوی خپل سیمو ته واپس ولېږي د میران چا سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې ډیر دی وای
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ د دیتا هر کله وای او ولې چې آی ډی پی زیار ډیر جات په مشکلات کې دي کورې کرے دي کنه او ګرمي سر دی برداشت کول دي نه کنه فرنټونو کا خلک پراسه دي کنه
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام د خپل سیمو ته واپس شوی دی هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته ویل چې دوی په سیمه کې اوس هم اسپیټالونه تعلیمي ادارې کورونا او بازارونه اړنګ دي
حکومت نه خواسته گورنر صاحب نه چې زمونږه دا کورونا هم جوړ شي او زمونږه واپس سیمه مکمل شي زمونږ روډونه زمونږ با زمونږه سکولونه زمونږه اسپیټالونه ارسه درم په درم دي مونږ بالکل په دې خبره خوشاله چې خپل وطن ته لاړو ګینه وطن مونږه د پیژنګلونم وته دي کله مو خپل وطن ته خو دې کوم نه خپل کور پیژندو د رسول جن وتوي پور سلوک او کنه ملاره پیژندې
د پامل دا چې گورنر خیبر پښتونخوا خبر پانه کې دا هم ویل دي چې قبایلی اولس ته د ملک او د سیمې دروخانه او پرم نسباون لپاره خپل کور نه پریښود دي قربانې ورکړ دي او حکومت به د دوی پوره پوره مرسته کوي کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنو ودونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته غوږی بلوچ بلتون فعال سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی فوج پرته بل له هیڅ چا سره خبرو اترو ته تیار نه دی برامداغ بوکتی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ور سره یې هیڅ رسمي خبري نه دی کړې پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې وو
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکتی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکتی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکتی دا وکړه چې د دې لپاره یادی ډلې سره هیڅ تعلق نشته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غشتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي برامداغ بوکټي وای به له فوجا له هیڅ چا سره مذاکرات ته تیار نه دی
میرا مسله اس وخت جو تھا وہ تھا پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی فوج او اسٹیبلشمنٹ سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمه چاره کنټرولوي تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلاشوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي نو زما په فکر له نور خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته
تر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټي یو مشر د نوم نشو د پښرت مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټي د پردې شاته خبرې خبرو کې د آزاد بلوچستان له غښتنې پر شا سوې دي. خو نوموړي مشال لري ټول چې د لاتروسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او کچرته خبرې اترې کېږي پاغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې په خوا کومه ایجنډا وا هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسې غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسې راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو، خبرې به په ډاګه کوو. خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د لیبرل یا آزاد خاله پاکستان د بیان نوټس واخلي او د آرټیکل شپږم لاندې د وزیر اعظم نواز شریف مؤاخذه وکړي. مذهبي ګوندونو مشرانو په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د بیان د پاکستان بنیادی نظریې خلاف دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې مذهبي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پاکستان یو لیبرل یا ازادي پال عمل ګرځولو بیان غندنه کړې ده او غوښتنه کوي چې سپریم کورټ د دې بیان از خود نوټس واخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې د لیبرل پاکستان ناره وهل سراسر د پاکستان د بنیادی نظریې او د آئین نه انحراف دی. د دې په وینا چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د کوم ملک د آئین په هره پاڼه چې د اسلام ذکر وي او قرارداد مقاصد یې د آئین بنیاد وي، نو بیا داسې یو ملک لیبرل یا ازادی پال جوړې دی شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د ملک ترقی لپاره موږ هغه جمهوریت ضروری ګڼو چې هغه د اسلام په دایره کې وي.
هغه غداری د پاکستان کې نظریه لاره بیا خو پنې وړي بشي. زموږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زنجیر زړه اسلام دی او کله د لیبرل شي نو مخکې د وطن دښمنۍ او لایزګۍ تاریخونه چلیږي. بلوچستان او کراچۍ او
نومبر په اسلام آباد کې د سرمایه کارانو نړیوال کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د قوم مستقبل په جمهوري او لیبرل پاکستان کې دی، چرته چې پرایویټ شعبې ته وده میلاو شي او څوک هم شاته پاتې نه شي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق د مذهبي ګوندونو لخوا د اعتراض په جواب کې وایي چې د لیبرل پاکستان مطلب غیر اسلامي پاکستان نه دی، بلکې هغه پاکستان چرته چې د هر چا احترام وکړي شي.
لیبرل مطلب هم دا دی چې هغه پاکستان کوم کې چې فرقه پرستی او د مذهب په بنیاد دیوالونه ونه دروي او پاکستانیان تقسیم نه کړي، باید چې ټول مسلمانان یو موټی شي او پاکستان کې اوسیدونکي د نورو مذهبونو د عقیدې او د هغوی د عبادت ځایونو احترام وکړي او ټول د پاکستانیان وګڼل شي. غیر اسلامي پاکستان د دې مطلب بیخي نه و، نہ قید اعظم علامہ اقبال او نہ ہی مونگ واڑو
چاہتے
ہیں. یہ دویش د پاکستان پیپلز کون سینیٹر فرات اللہ بابر د وزیر اعظم نواز شریف د بیان ستاینه کړی وا او ویلو باید چې وزیر اعظم خپل بیان ودرېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړو ته تاسې خوږې درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماخم 15 بجې ملیح امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسین ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دي خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې لوله صدې پښتنه وشي. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو ته ویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر نن مشال ویډیو ته ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د ختمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی. دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې کړې دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سي د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر له خپلې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام پر اقا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. که اسلامی دولت وسلوال پیاوړی دی. په عراق کې کورد پېشمرګ ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار خان مرکز طرف ته پیشګدنی کړې. هلته د کوردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک خار له اسلامی دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د یو حکومت په لور سرتېري په جنازه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
ملیح امیرزاده بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ماخام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاری کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاری کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټول آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی، خو دا خبره هم د نظر نه ده ویسل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رائے پیدا کړه او د صوبایي متونو کومک هم حاصل کړي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره واضح ده چې تر هغه خلاف جنگ کې کمی کامیابیانی چې تر اوسه پورې تر لاسه شوې دي نو دا غي د حاصل لپاره په لوی پیمانه هماهنګي ضروری و. اوس دا کامیابیانی مستحکم جوړولو مرحله ده، نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي، خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اچتوي. ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به غلط فهمي نه پیدا کیږي، د څه امکان چې ځینې حلقې ظاهروي. وادت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي، ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت تل لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد اقتصادي ودې لور ته روان دی. ملک افغان پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه سیړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار شربا 4.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شربا 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودی او په صنعت کې د لږ خوالی خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغې په نتیجو توجه ورکول شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورت کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسی کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت خای چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبی ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اگست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ایښودل شوي ټول یو لس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندې سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غواګې درنو اوریدونکو، د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوي چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان هم چې کله پر هزارګانو یا الیتشي بریدونه شوي نو هغوی لوی مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندویه کوي او څه ګټې لري؟ همداراز د لسیزو پر ناامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو جواب په امیر ساحل راکوي.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو وو کسان وژل، نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهرې وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو در 20 کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د حساسیت نه استوب کوي. بل هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري، دا بل مسله. دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک دا
څو مسلې کې دیسی. په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمنه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ زمنګ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته خوږ نه دي. البته خو د دې دا فایده چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي، دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورخي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لویې مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا نه ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او په کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
درنو اوسونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته وګورئ. د خوست ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه دې افغان فوج او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي ترڅو دوی وکولای شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په غونډه کې راټول شوي ول، یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړی شي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دی، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پر ولسم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه
تجهیز کی هوایی ځواکونه هم تجهیز کی زمینی ځواکونه هم تجهیز کی خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو پاړه وویل
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه کورونه جایدادونه بانکونه چور او چپول زورونې قد حاصلې بدبختۍ سره د افغان مظلوم ولسونه مخامخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یغو هلته شتون نه وي نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وایي که چیرې ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینې همکاري ونکړي نو د دې هیواد ټولې شتمنۍ او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس ملي امنیت قوي نه شي موږ یې ملاتړ ونه کړو زموږ به هر څه د لاسه ورکړي وي. بیا هم زه په ډاډ سره وایم چې موږ د دوی سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي که چیرې افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژۍ او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري نو له یوې خوا به یې د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کمه شي او بل لوري ته به وسلوال ونه توانېږي چې په حکومتي ځواکونو او ښارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټیکادارانو تنظیم پیښور کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې حکومت د رشوت د ختمون په نوم دوی بیځای تنګوي او د ودانې په صنعت یې ډیر زیات بد اغېز کړی دی. دوی دا هم وایي که چېرې حکومت دا هغه بند نه کړلو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانې په صنعت کې د نوې پالیسۍ مقصد په ښه نیت شوی دی. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کنټریکټرز یا د ټیکدارانو د تنظیم ډیپټي جنرل سیکرټری انجینیر ارباب محمد واصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په کنسټرکشن انډستری یا د ودانې په صنعت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کرپشن یا رشوت د ختمون او د کنسلټنټس د ناکامه پالیسو له وجې د ودانې صنعت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
کنسټرکشن انډستری کې کرپشن ختموي؟ کرپشن مونږ نه کوو. کرپشن مونږ معنی پولیټیکل او ګورنمنٹ افیشلز کې لګیا دي. دی آر بلیک میننګ اس. مونږ به څه کوو؟ ټولې پروجیکټس د کنسلټنټ د وجې نه ډیلې شوې. کوالټی ټیم سفر کیږي او د کنسلټنټ راتلو د وجې نه. مونږ جی کنسلټنټس امریکې او جاپان او جرمنی نه امپورټ کړي نه دي. زمونږ په شان دي خلک دي. هغه وجې نه جی کرپشن نور هم زیات شو. کارونه نور هم ډیلې شو. ماته دا نه لګي چې ګورنمنټ د کرپشن ختمولو کې سیریس دی. هغه جی انډستریز تباہ کوي لګیا دي.
ټیکدارانو د صوبایي تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې د صوبایي احتساب کمیشن د ناپوهې او په ادارو کې د ویرې له وجې سرکاري افسران د دوی جایز کارونو کولو ته هم نه دي تیار.
11 ویډ نواله تر د 21-22 پورې د خلکو د هغه چیرې د څه قسمت د صحت له بچم څه د صحتونه کړې چې مولې چې سبب زه په دې کې شرمې کوم. لاول سړی بي زه د کوي روس ته بیا کرپشن هغه انصر ګوري. لاول کرپشن یو سړی باندې ثابتول پکار دي. دا غې نه پس بیا هغه تلاشه چول پکار دي. نو دې خبرونه خلک ډېر زیات یریږي. موږ په خپل یریږو. موږ کارونه هغه ستو ته جوړ نه یو. چیرې موږ نوی کنټریکټ والو سبب دا شرمېدل یو ځا دغې نو د دې وجنه د حکومت پالیسۍ په دې باندې ناکامه دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې تحریک انصاف د بدلون او د رشوت د ختمولو په ژمنه له خلکو ووټ اخیستی دی او د ودانۍ په صنعت کې د ښه بدلون لپاره نوې پالیسۍ جوړې کړې دي.
احتساب کمیشن کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے لوگوں میں کہ اگر ہم غلط کام کریں.
احتساب کمیشن لوجے پہ خلقو کی یارا پیدا شوی دا چې کوم غلط کار وکړو نو نشو بچ کېدی او مونږ هم دغه یارا غواړو. کله چې دا یارا نه و نو دلته په پیسو ټیکی او نوکری خرسې دي او دغه ته خراب حکومتداری وایي. که د کنسلټنټس او د رشوت د مخنیوي لوجې کارونه ځنډیدلی وي نو هغه سغټه خبره نه ده بلکې لک تر لګه کمی پیسې چې د خلکو جیبونو ته تلون کی وي هغه ودرې دي. خو د صوبایي ټیکدارانو تنظیم وایي چې که حکومت د کنسلټنټس او د رشوت خورې په نوم د ټیکدارانو بې ځایه تنګول بند نه کړل نو دوی به د صوبې په کچه احتجاج پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشال اډیو ته سي غوګي درنو ودونکو د جنوبي وزیرستان پليټیک نظامیا وای شاوخوا یو میاش مخ کې د سړک جوړونې دوه تختبل شوی کارکونکو له تختبونکو خلاص کړی دي. نور تفصيل د سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو
د شپژم پورز د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلی دی چې د سلی وزیرستان ګمل نیلی کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا دواویشت مزدیرون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپژم په ورځ ټانګ ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چه دا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او دے کم سیمه کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چه دا غا مزدیرون دے تیر میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگندا وصلہ والو تشتولی او دے نصرگندا سیمه پلوری ی بیولی و چه تشتون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بلا کڑے ندا. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو اردوونکو د تعلیم د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وای د لزګونو هغه اسکولونو او استادانو پر ضد به کاروای وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو کې ناست تنخواګان یا معاش اخلي. د تعلیم د سانګې صوبایي وزیر وای تر دسمبر میاشت پورې به دا ټوله صحیح شمیره ولس سره شریک کړي. نور ته
کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړ پوړي حکومتي چارواکي دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هر میاشت له حکومت تنخواه اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړیڅي د جمعې ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي.
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان موست کمپلیټ ډیټا اخیستی ده. دا هغه کمپلیټ پروفایل اخو کینی کمرې په شریکې دي مسو فیسیلیټیز څنګه دي او فیسیلیټیز چې اویلیبل دي هغه څنګه دي ټیچران کې په شریکې دي کوم سبجیکټ ته دي پالکان کې په شریکې دي او څه فندنګ وو دا شی ضرورت پستا د دې باقاعده موست کوډینګ کړی دي میټینګ یو ګو سکولانو یو تصور سره ټیچران هم ګوښلي.
که څه هم سردار رضا بړی چې اوس مهال مشال رادیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ خو تیرونی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې درې لکه جالس د کوونکې او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے 300,000 بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د درې لکه جالس د کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته خو تاسو یې پیسې اخلي. تاسو خپل په خپل ضمیر کې وګورئ. دا سینه چې زه اعلی وزیر یم دا زه له تاسو د دې خاورې د یو فرزند په حیث خواست کوم که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي.
بلوچستان مې انقلاب آئےگا.
د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوی په داسې وخت کې کیږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ مختاک کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د خبر ایجنسی په باړه کې یوې اوګدې مودې روستو د لوبو میلی پیل شوه. د تیر ماخام هم د باړې په قمبرخیلو کې باړه کرکټ چمپیون شپ سرته ورسېدو. په دې اړه نور تفصیل به له باړې نه د مشال لډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورت کې ور
د خیبر جنسای په باړه برکمبرخیلو کې خواوښه وکاله پس د لوبو هلې ځلې پیل شوې. د باړې سپورتس کمیټې لخوا په برکمبرخیلو لوبو میدان کې د کرکټ سیالۍ سرته ورسېدې او د پای لوبې د برکمبر کرکټ ټیم او شلوبر کرکټ ټیم ترمنځ ولوبېده او برکمبر کرکټ ټیم وګټله. د دغې لوبې په وخت یو لوبغاړي فرمان پریدي خپل احساسات مشال ریډیو سرا صدا سے شریکل.
مونږ د خوشحالی حد نشته، ډیر زیات خوشحالی ځکه چې مونږ باندې ډیره سختی تیره شوه، د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ، داسې په هر لحاظ باندې. دغه سې ایونت خو زه هم چې په هر ځای کې په کور دی، دا خو لکه په کمبار کې وځم چې شلوبر کې وي، داسې په هر قوم کې وي چې څومره زیات وشي مره ښه دی.
او د شلوبر کرکټ ټیم مشر وزیر پریدی وویل،
موږ پر علاقه باندې اپریشن وي، لږ سخت مشکلات په علاقه کې، نو لکه نن د امن په واجه باندې تقریبا دلته ډېر ایمو چې څومره کوم مرګري دي یا نور کومونو مرګري دي ټول غلي، لکه ایمو کان جو ته وته کوله ایمو کوم نه کرکټ ورک شوی وو، نو لکه ایمو په دا باندې فخر کوو، مونږ ډېر خوشاله.
په دې موخه د باډې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردی په خپل وینا کې وویل،
دا نن ډېر د خوشاله ورځ ده چې دلته نن په کمبرخیل قوم کې د کرکټ یو غټ پروګرام وشو. دا د دغه خبرې یو غټ ثبوت دی چې نن په لوکا کې څومره امن جوړ شوی دی. ان شاء الله بل پروګرام به د دا نه غټ مونږ کوو چې په هغه کې به او په بل پروګرام کې به زه د کلوریانو دپاره یو ډېر غټ زه به دغله د ټول پاکستان دوره پاره به زه انشاءالله دغه سره مدد کوم.
د باډي سپورتس کمیټې یو مشر زاکر پریدی په خپلو خبرو کې وویل،
د موږ سره د اتوو کومونو نه تقریبا دولس ټیمونه وو، د هر کونه دوه دوه ټیمونه موږ راخستي وو. بهترین ټورنمنټ وو دا، په پیله ترنګ نه شروع وو، نن یې اختتام وشوله. اوس خو ډېر امن شوی، ډېر ښکلی شوی، د هر شروع شوی په لوکا کې چې کم امن دی. نن موږ په خپله تاسو ټول وکتل چې کم دوه اټر تعداد باندې کراوډ راغله، بډې په خوره باندې ټول نه غټ ټورنمنټ وو. په دا کې میوزیک شو، میوزیک میلان وو، نو په تاریخ کې پیله ځل داسې غټه میله جوړه شوله.
د دغې لوبې په خیر کې د محسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سوکیر وویل چې اوس په باړه کې د کومې وسلوالې ډلې واکمنی نشته او امن قائم شوی دی، او دوی به هڅه کوي چې برقراری وساتي. یاد دی ویچ په دې وروستو کې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درکو تاسو ته مشال لړیونه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوتي را رسیدلې یوسو شپې پاتې دي چې یو ځل بیا مليحه مرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینیټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل، د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي، د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولسه د پوښتنه وشي. تیر مازدیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو ته وویل، په دې موضوع به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا ګورنر سرداب مهتاب خان عباسی ویلي چې د قبایلي سیمو د ټولو بې کوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي. دا خبره نن د پیښور گورنر هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې د نوموړي دخلې ویل شوې ده. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي، د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستن خاخلي. د بلوچستان د تعلیم وزیر سردار رضا بړیچی نن مشال ویډیو ته وویل، په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پختونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو د رشوت خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې لامل یې د ودانۍ په سند بدغیز کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سی د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر لخوا وایي، زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام په رقه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عراق کې کورد پېشمرګ ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار ښار مرکز طرف ته پیشقدمي کړې ده. هلته د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار یې له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلو سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت هور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
درنو اودونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدو. خپل کوربا ګولایاز د خبرونو ویاند ملیحه میرزاده او تکنیکی همکار جانتن ته اجازه ورکړي. سبا له بیا هم ستاسو په خدمت کې د خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د ویو ای ډیوا رادیو خبرونې به واوري. خمه خام ولري او خوشاله اوسئ.